السلام علیکم. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې دی. دا مشال ریډیو د اوریدونکو نن د نهي ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره پر یو شمېر نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر دی.
مشال د خبرونو سره ټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مات په درويشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په بلوچستان او جنوبی وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 15 سرتیری وجل شوي او 12 نور ژوبل دي. روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي. مشال د خبرونو تفصیل. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په 23مه بعد ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 23مه به اسلام آباد ته رارسي. دا په داسې حال کې ده چې مخالف ګوندونو د مارچ پر 3مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومی اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23مه په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د مولانا فضل الرحمان په خبره چې حکومت د قومی اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره دړکې ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین نن د مارچ په 15مه په یو بیان کې په دواړو خواوو د اسلام آباد په ډی چوک کې د جلسو د منسوخ کولو غږ کړی او زیاته کړې ده چې دې سره به په هیواد کې سیاسي انتشار زیات او ناامني وده عمومي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. مشال لیډو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینه چیف انسپکټر عبدالغنی مشواڼي د پیښې په اړه وویل.
سورنج میں ہے ادھر یہ 80 فٹ کا مائن چلا ہوا تھا
چی پیش دا سورنج پسیما کی پراتیا فٹ باندی پا یو کان کی سوی دا پدی کی درے کان کندون کی وجل سوی دی او اوس دوی دا پیشی دا پلٹنی کار پیل کردی دی.
د ځایی چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بدنجو پر دې پیښه د خفګان څرګندونه کړي. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د یو راپور له مخه په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 207 او په 2021 کال کې 215 کان کندونکي وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. نن د مارچ په 15مه د بلوچستان د سیوای په سانګان سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې د اف سی ځواک 3 سرتیری وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. خزای چارواکو مشال لیډیو ته د دې بمی چاودنې د نوعیت په اړه وویل چې دا برید د سړک غاړې خخ کړل شوي چونکو موادو او د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی. د پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او له هغه ځای نه مړي او ژوبل سرتیری په هلیکاپټر کې د کوټې پوځي سی ایم ایچ روغتون ته رسولي. د ډاکټرانو په خبره په ژوبل شو کې د ځینو سرتیرو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. تر دا مهال د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا تېره ورځ د جنوبي وزیرستان د سراروغي تحصیل په سرکای منسکی سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې بمی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړې لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. نوموړي نن د مارچ په 15مه په خپل ټوټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغیزمن ګام دی. بنو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د مارچ په 15مه تر 16مه څلوردنې جرګه وشوه. د دې جرګې په 15 نکاتي پریکړې لیک کې یوه غوښتنه دا هم وه چې په افغانستان کې د لوی جرګې عام انتخاباتو له لارې نوې حکومت جوړ شي. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګه کې د ښځو پر پراخ ګډون او په اقتصادي سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. او روسي خبرداچی روسي ځواکونو تیر شپه د کیف په شاوخوا سیمه هوایي بریدونه زیات کړی او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې توند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی او روسي مرکزیان د دزبندۍ لوزنامې تر رسیدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي. بلخوا د روس لخوا د هوایي بریدونو لړۍ د کیف په گاوند کې ولسی استوګنځایونه په نخښه کړي دي چې له عملی د اپارټمنټونو په یوه ودانۍ کې په پراخه کچه اور لګېدلی. د اوکراین د بیړنیو مرستو ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه بمبارۍ کې دوه کسان وژل شوي خو اووه ویشت نور ژغورلي دي. په اوکراین د روسي یرغل ځمکني او هوایي بریدونه د فروری له څلېرویشتمې نه دوام لري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 28مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان سبا په سوات کې وی جلسې ته په داسې مهال وینا کوي چې په یو دیرشم مارچ هلته بلدیاتی انتخابات کیږي.
کله دې جلسه کې سبا ندلته کې بخامخه پاغي باندې اثر انداز کیږي. کدو ته دا وی چیرې دا خو یو کمپین روان نه پټول ملکی کیږي. بدلته کې نویت بدل لږ چې دلته کې بلدیاتی انتخابات روان.
د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو پښتون ځوان په ډزو وژلې دي. د هغه پلاروایي زوی د کار وروسته کور ته روان وو.
د ټلیفون راغی چې یاره دغسې زوی د چا ویستلې د پولیسان ویستلې. نو زه راغلم دې هسپتال ته. هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم.
او د بلوچستان چارواکي وایي سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له 2.5 لکو زیات ماشومان داخلوي، خو ځینې خلک په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې پر مهال د مسلو شکایت کوي.
زه راغلی یم دلته سکولانو ته، ډېر وزیټ مې وکړې، لیکن یقین وکړه دلته هم د سکول نشته چې مطلب زما زړه په مطمئن چې کوچنیان سم سبق ووایي. ستا خو لیکن دغه بیا فیسانونه زیات دي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 28مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منی کولو لپاره ورته دړکې ورکړل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډی چوک کې جلسه اعلان کړی دا. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په 28مه په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینای ده چې رائے ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې رپورټ کې.
د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 28مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړې دي. کیگی مولانا فضل الرحمن اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے بزائے وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمانی مان غړو ته خلاصې دړکې ورکړې دل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زنن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 28مه چې د کملانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخکې کړی وو، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 28 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس فراندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرال عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 28مه په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ ساز جلسہ وزیر اعظم
دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے دا با یو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چھ تر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈون کوی سوک چھ ووٹ اچھا ولو لا رازی حقا با دا دغو لسو لکو کسانو پا جلسے باندے تیری گی او پارلیمان تا با زی او دا ووٹ نا پس پا بیا واپس ہم پا دا غیلار رازی نو زنونا تیار ساتی
دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں
دا عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره دا حزب اختلاف حکمران گند او دا حکومت اتحادی گندونو دا مارچ پا سورلسما دا یو بل سرا ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان دا سورلسم مارچ پا ماخام دا پارلیمانی غړو دا استوګنې ځای یا پارلیمنٹ لاجستا لاړو او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیډر خالد مکسی سرا ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام بات کے زرداری کور تراغے او دا آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری پا موجود گئی کے دا پیپلز گند دا مشیران سرا ملاقات اکڑو. پا ملاقات نپس دا پاکستان پیپلز گند لعڑخا یو خبری بیان خور کڑے شوی دے چی پا حاغی کے دا ایم کیو ایم سرا دا ادب اعتماد پا اڑا خبر بر سرا کڑے ندی خو دا خبرہ یہ لکلے دا چی سند او دا کراچائی مسلو دا مولو پا اڑا با دیرو خبرو باندے اتفاق شوی دے. یاد دوی چه حزب اختلاف گندونو دا وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ راوڑلو پا اڑا دا پارلیمان اجلاس را غختن لپارا پا کامی اسمبلی سیکرٹریٹ کے ریکوزیشن جمع کرده دی چه دا حکومت یا دا کامی اسمبلی لاڑا خاطر او سا پوری واضح نوٹیفیکیشن خون نده خور کرده شوی. خود پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید دا خبریالان سره پا خبر کی ویلی دی چه دا کامی اسمبلی غنڈا با دا مارچ 28مه نیټه باندې را بلل کیږي. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیدونکو، بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې سبا په سوات منګوره کې عوامي جلسه کوي چې په سیمه کې بلدیاتي انتخابات روان دي. الیکشن کمیشن وایي چې د مارچ پر 18مه نیټه په کوز ادیر کې شوې جلسه هم د الیکشن ضابطه اخلاق خلاف ورزي وه او ورته یې نوټس لیږلی دی. په سوات کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دغه جلسه په انتخاباتو اثر انداز کېدو واضحه ثبوت دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د عمران خان جلسه د معمول برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات گراسی گراؤنڈ کے وزیر اعظم عمران خان جلسے لپاره په لوی کچه تیاری روانی دی. د جلسے تابع کون کې وای چې جلسه کې به د ټول سوات نه د تحریک انصاف غړي ګډون کوي. د جلسې په اړه د سوات نه د ډایرکټ چیئرمین او د ملکن ډیویژن پی ٹی آئی مشر فضل حکیم وای چې دغه جلسه د مشرانو فیصله ده او په وخت به کیږي.
دا سید کړه ده د مشرانو مسله ده، دا د هغه مسله ده، د هغه غټ خلک یو غټ سوچ دي. موږ لوکل سیاست کو د ملکن ریجن بیا خپل سوات ان شاء الله مخ کې په 2013 کې د سوات خلکو عمران خان سره مینا ساتلو خط تاسو زمای خبر ده پټاره کې به مې نو ساتله او په بایس کې هم ساتي په تیز کې هم ساتي ان شاء الله.
د سواد د جماعت اسلامي د منګوري خار مشر او د میر سیټ لپاره ټاکنو کې برخه غستون کې محمد امین په دغه جلسه سخت ټکونه کړي او وایي چې دغه د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق په ډاګه سرغړونه ده. د عمران خان جلسه پاړه ځای خبريال سلیم اتر وای چې یو اڑخته په ملکی سیاسي اړې غړې ده. نو بلخوا ملکن ډیویژن کې بلدیاتی ټاکنې دي. د عمران خان په سواد کې جلسه په واضح توګه سیاسي ګټه تر لاسه کول لپاره کیږي.
د یو سیاسي جماعت د حکمران جماعت دلته پی ایم راځي، پرایم منسٹر راځي، سی ایم راځي، داغه نور منسٹران راځي او دلته کې په 31 مارچ باندې انتخابات کیږي. د نن ٹھیک پنزل لسر ورزی بعد چکل دے جلسہ کئی سبا نداغی نہ بیا دل تک دغه کیگی ندل تک بہ خام خا پاغی باندې اثر انداز کیگی او با اغی دغه باندې کدیو ته داوی چیرا دا خو یو کمپین روان نه پټول ملکی کیگی. عمران خان پا نور زینو کی جلسی کئی دل تک خو دل تک نویت بدل لزه کی دل تک بلدیاتی انتخابات روان دی.
د ملکن ڈویژن الیکشن کمیشن مشر ندیم خان پتا غڑا د مارچ پ پنزل لس منیٹا مشال ریڈو ته ویری چې د عمران خان دل جلسی پاڑا نوٹس جاری کړی شوی او د مارچ پ شپاڑا سم منیٹا بای بلی د سواد جلسې پاړه هم سلام مشورې روانې دي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ریډیو ته ویل، زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان وو چې پولیس سپریډز یې وکړی او وی وجو. د پیښه پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته وویل، د پیښې پلټنې پیل کړي دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوې دی. د مارچ په 14مه مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 کلن اسماعیل خان اکاخیل دی، چې د مدیر حسه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14مه د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
ما سره دا واکه سوې ده چې زما زوی په پورې خواږی کمپنی کې هلته کار کاوه. بیا دا راغلی ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم ده، د کور ته راغلی ده، ناشته کړی ده، کور نه بعد دی بیا وتلی ده. دی چې کمپنی خوا ته وتلی ده نو هلته یو پول ده، د پلن چې اوخته ده ورو دې خوا د شال خوا پولیسانو ډس پې کړی ده. نو پس لږ نه چې زه په دکان کې ناست، ما ته ټلیفون راغی چې یار دغسې زوی د چای استلی ده، پولیسان یې استلی. نو زه راغلم دې هسپتال ته، هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دا مدد غواړم. او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و، نو د ما د څلور بچان دي، ما دې دا مړ شي د شهید سوی چې دی څلور بچان دي وروره. زما خپله څلور کور کې مې څلور 15 چې کوم دا نوڼی دي، نو زما کور را تباه برباد کړ. الله پاک دې دوی ته خپله سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل د کراچۍ جنا روختون ته ورسید، نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسید او د پولیسو په ضد نارې وهلې او احتجاجي هم کړي. د کراچۍ په جنا روختون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال ریډیو ته وویل،
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي، بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته دکې ورکوي، ودی ته شکنځل کوي، د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ. موږ اخري کې حریان یو چې سولاړ چیرې سو. نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده، موږ پښتانه به اخري کې کم سوچ.
د کراچۍ په جنا روختون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو افسران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا 3 بجې شوې وه، بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال ریډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروسته په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولې دي. د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې به رڼا پلټنې کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي. پی ټی ایم سورج وړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلې وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلې تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په 16مه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایس ایچ او، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتار او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابله په اړه پولیسو یو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه او د هغه وخت د مدیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسجد د وجنې مقدمه جوړ کړی شوی وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسجد د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوئلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګنده کړې او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې و شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کولې په یو کان کې د مارچ په 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکو وژل شوی دي. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تیر شپه ناوخته د غمړی راستلې او بیا یې و ځای روغتون ته رسولې دي، چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړی و خپل خپلوان ته سپارلې دي. پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لورې یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د سوبې په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دی پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي، چې لامل یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان لاله اول چې د تیرې ورځې پیښه د کان د خاوند له لورې د لاپروایۍ نتیجه ده.
مړدی دوه د نوی کلی دی، یو د کوچلار دی، او د دې وجه چې موږ ته سوال کیږي هغه دا چې ګوادا د ګیس د وجه مړ وو. چې په دې کې ګیس وو نو بیا د ماین سردار چې کومه ډیوټي ده چې د اول دا قتل دی د بلیم پر سر د نن تک، نو هغه دا ریپورت ولې نه دی کړی. دویم دا الټرنیټ لار چې په ګیس وو اخراج پر کیږي او هغه لار کې د ایمرجنسی په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي، دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړکدا ټیکداري نظام شروع دي. د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه.
سلطان لاله په صبح کې د کویلې په کانو کې د پیښو یو علت دا هم وشو دی چې د هواد په نور برخو کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15 لک روپۍ ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2 لک ده. او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضه حکم نه لري. په دې ترڅ کې چې مکاله په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکي حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر 80 فوټو باندې شوې ده.
سورنج می ہے ادھر یہ 80 فوټ کا ماین چلا ہوا تھا.
چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شاوانی وایي چې پیښه د سورنج په سیمه کې پر 80 فوټو باندې په یو کان کې شوې ده. په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سورنج د کویلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی. د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالي کومک کوي، بلکې د مادن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه د کویلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دې بیلابیل تجویزونه و حکومت ته وړاندې کړي. چې دغه ډول د کویلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل سي. د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کویلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو، دغه ډول په کال 2021 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کویلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر هغه کسان چې د ودانیو په جوړولو کې به کارونه کول وای د طالبانو له راتګ سره تعمیراتي کارونه ځنډیدلي دي او ورسره د دوی کار روزګار هم خراب شوی دی. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وای اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاری ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې له دې وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوو اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونه یې د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوه اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند دی تیریږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه او ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په ویبل برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دوکان لري وای د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته کته شوی او زیات مالی زیانونه یې لیدلي.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمت خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري دفتر یا یو این ایچ سی آر وای اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یک شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیریدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړوندو سازمانونو سره ګډ کار کوي. له دې سره هم مهاله زیات شمیر خلکو په زلونو د بشري مرستو د ویش په بهیر نیوکه کړې، خو طالبانو بیا دغه نیوکې بې بنسټه بللې او په دې برخه کې د شفافیت خبره کړې.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بللی او هیله یې ښودلې ده چې د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ ښه ګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدا د ریاست الوزرا له مرستیال او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سوو د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشنري د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 3 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 3 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې دا چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین نن د مارچ په 15 په یو بیان کې په دواړو خواوې اسلام آباد په ډی چوک کې د جلسو د منسوخ کولو غږ کړی او زیاته کړې ده چې دې سره به په هیواد کې سیاسي انتشار زیات او ناامنۍ ته وده عمومي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګې په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله 3 کان کندونکي وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړې دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسېدلې. نن د مارچ 15 د بلوچستان د سیوای په سانګان سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 کې د اف سي ځواک 30 وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. د دې برید ذمہواري چانه د منلې. بلخوا تېره ورځ د جنوبي وزیرستان د سراروغو تحصیل په سرکای منځکی سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 کې یو پوځي وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګې د ښځو پر ګډون هم ستاینه کړې. روسي ځواکونو 13 د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې یې توندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین او روسي مرکچیان د ډزبندۍ لوزنامې ته رسېدو لپاره په خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي.
او اوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې به اورید، د روس او یوکرین ترمنځ خبري چې پرون ودریدلې وي نن بیا پیلېږي. دا خبري په یوکرین د روس د یرغل د پایته د رسیدلو د لارو د موندلو لپاره کېږي. خو راپورونه وایي چې له خبرو سره سره روسي پوځیانو په ټول یوکرین کې حمله هم لا سخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اوکراین یو مرکچی وویل د دوړو خواو ترمنز څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرې دي نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای تر رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او جکپوري سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرې دي چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس لارې کې دي چې روسیه پر اوکراین بریدونه لا سخت کړی دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د مرکشي پلاوي د غړي لیونید سلوتسکي له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوي د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له 2 اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 168 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشری د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښوریدونکو د بلوچستان چارواکي وایي سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له دونی ملکو زیات ماشومان داخلوي، خو بیا ځینې میندې او پلاران شکایت کوي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي پر مهال مشکلات زیات شوي دي. په بلوچستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه صوبه کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره له لسو لکو څخه زیاته شوې ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتيانې ختم شوې دي او تعلیمي ادارې او ځلبیا پرانستل شوې دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده، خو ډېر خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدل دي. په دې ترڅ کې د سندمن های سکول و مخته ولاړ یو کس صدام وای:
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي، چې تعلیم حاصل کړي، اوس میشته دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاوي شي، ازمش کوشنیان ته سہولت نه ملاوي شي، نو بیا کوشنیان چې غټ سي هغه بدی خواته اوړي، یا به نشو شانت سي، یا به غلا کوي، یا به ډکېتی دا شانت اوړي. نو زمش کوشش دای چې مش خپل کوشنیان دا شانو سره وساتو، شاید مشن ورکو، لیکن هغه باوجود دلته ستامخته سل کسان څخه زیاد دنن اولاد سي ورته دغه خالی را سي. دا اوس مش کوشنیان را وستل دي اډمیشن د پاره، لیکن مش لاړو دنن فلین باندې مو درې جا دنن اولاد سي هغه اډمیشن نسته.
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیاته چې نه خو په کلی کې ش سکول شته او نه هم په کوټ شار کې د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې دی یم د بوستان غو، دلته یو هفته کې زړه غلم د کشن سره دی. په علاقې کې خدای سکول نسته چې زکشنیان دورې داخل کوم، او زکشنیان چې کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکوم دی ته. زړه غلم دلته سکولانو ته ډیر وزټ مې وکړ، لیکن یقین وکړه دلته هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن نشي کشنیان سم سبق وای ستخو، لیکن دغه بیا فساندونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي. ولې خاویدونه دي چې مطلب زه گزاره کولې سم دومره د فیس نسم ورکولې، 6000 8000 په فیس دي. د یو کښنی غدواړو کښنیان چې تور د حساب ورته و کې 2000 په فیس زه خالي دي تور کوم. بیا د دې کوم اکټیویټیز دي هغه نه پر کیږي.
پر دې محل د نم تولګي وزد کوم کې محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونه کې دي د داخلو لړۍ اسانه کړل شي.
تقریبا ماته یو هفته څخه زیات کیږي د راځم او زمو د ګردز ما د ونې سامانونو ګردستا تصویرونه فایلونه د ګرد زما سره ایسته، ریکارډ زما ګرد سره ایسته. ما ته اډمیشن نه ملاوږي وای، اوس دا داخله ځای نسته. تقریبا ټیم لګی چې موږ ایرانو تونه وخت پړای میو کې اوس موږ داخله نه ملاوږي.
خود چینو تعلیمی ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت لامل دوی یوازې وکابل زده کوونکو ته د داخلي ورکول توان لري. په دې اړه بغور سو د کوټې د سینمن های سکول و مرستيال پرنسپل زین الله خان ته:
موږ ټیسټ ورته شي دی، چې کومه کوان ټیسټ پاس کیږي ان شاء الله د مشټول په کلاسو کې کښینو. زموږ په یو کلاس کې تعداد 60-70 پورې بلر سوال دي چې کوان کې کښینی. دا 60-70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پیریډ. نو زموږ د سکول د همیشه صدا کوشش دی چې زیات سي زیات کوان مردوی ته داخله ورکو، چې دا د ګورنمنت انرولمنت کمپاین حصہ هم ده. نو ځکه هم زموږ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات کوان اکوموډیټ کړي. موږ ډیټ ورته شو 15 فروری سره تر 12 مارچ پورې موږ په دې اتوي شوري ورته شو دي چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي، هم جمع کول کیږي. بم
د وی سروي رپورت لمخې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د لسلک څخه زیات مشمان نن هم د سکول څخه بهر دي. په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټې خبريال سید علي شاه زیات کړه:
مېکما تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نسته چې څو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي. کله دوی لس لکه، کله وای 12 لکه، کله وای 15 لکه، نو صحیح اعداد او شمار نشته. لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي. دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 اویا ارب روپی دی. یعنی د پی ایچ ڈی پی سره بعد پبلک سیکټر ډیولپمنت پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرچیږي، لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دی ورکړی. پرایویټ سکولو کې د ټیچرز چې کمی تنخواوې دي هغه هم کمی دي، خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې دي کم معیار دی تعلیم هغه چې دی هغه ټیک دی، لیکن لبد مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ټیک نه دی.
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه انجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نش کوي. په شخصي څنګه کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي ملک رشید وای:
هغه په دې نه ګوري، خو زموږ ګورنمنت بلوچستان چې دا دعوه کوي، تیر حکومتونو دا دعوه کوله، د موجوده حکومتونو دا دعوه کوي چې موږ 25% بجټ د ایجوکیشن لپاره شي. لیکن زه وایم پچیس پرسنٹ دغه د یشتنې په دای کیسوی صدی کې زموږ د انجنونو د ایجوکیشن ریشو دا ټیم د 12-13 پرسنٹ روانه ده، او کم چې د سړی دغه د ریشو د 18 پرسنٹ دی. نو زه دا هم چې د صوبی بلکې د یونیسف په یو رپورټ دی هغه دا دعوه کوي چې د بلوچستان اوس هم 12 لک انجن او ارکوان چې دي هغه اوټ آف سکول دي. نو په دغه حال کې چې په کیسوی صدی کې او پر دې باندې داسې خاص کمپین نه دی چلېدلی، خالي د اخبار زرا د پوری دوی چلولی دي، داسې عملي کار بالکل نه دی شوی په دې شو.
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راته وویل چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات ماشومان په سکول کې داخل کړل شي. دا کال د ماشومانو په سکولونو کې د داخلېدو هدف 2.2 لک ټاکلی وو، خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي. د پښتنې په جواب کې ښاغلی مری زیاته کړه چې د دوی لپاره به دا ویل یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې د هغو عمرونه د 50 کلو څخه اوښتي خو بیا هم سکول ته نه ځي. یادوي چې د بلوچستان په یخو سیمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټې څخه پیل کیږي، کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې روانې وي. د مارچ د لومړۍ نیټې څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي، او د محکمې تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین شوی وو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په کمی سملی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. د عدم اعتماد ستوای څنګه پر رائے اچول کیږي، د کمی سملی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي. د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی؟ د دې پښتنو ځوابونو لپاره د بشیر غواخ تا رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کول لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کول وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رای او اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه کې د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي، که ډیری رای واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي، خو که کمی رای ویوړې نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن نازل ته فارملی موو کړه، دا مو شي دا ووټینګ کې بس او کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راوړی اسمبلی هال کې، بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته. دا داین او د نېشنل اسمبلی په لایټ کې ول پر شاستر میټورټي اوسو غوړو چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دي، نو ځکه د هغو کسانو رای ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رای که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابیدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنې دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک للارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رای ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجو،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 10:45 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
اوریدونکو، په پاکستانی سیاست کې لسی زراحي سه بلابل اصطلاحات دود شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوې، بلې لسیزه پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډینګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي، د دې پوښتنې ځواب زموږ د همکار احمد الله په دې رپورټ کې ورو چې د خلایي مخلوق پر
ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی۔
خلائی مخلوق سے کیا مراد؟ ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ۔
تمہیں تو خلائی مخلوق نہیں اوپر چڑھایا تھا نا،
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پټ لاسونه هغه ټکی دي چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پختل نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نو سندسیرو کې یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادی پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تن لا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض دپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې، چې کوم خوی ته تاوې، نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ دپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پرای منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوړه کړل شوې ده.
سلیکټډ سلیکټرز خدای مخلوق فرښتې ما ماګان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي چې چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي راستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبي کوي او د خپل خوخي چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د پاکستان فوز د اعمالی کوڅانګي آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په دې ورستیو کې رسنیو ته ویلی ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبريال فدا محمد وایي
جنرال جان هر چې کله په بیا چې کریش او هغه پات چې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم نون لیگ حکومت کې راغې دا غا پټه چې وی د یو بل خلاف کې کوم مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دینو ایم ان ایز او ایم پی ایز وګړي شي یو دا به نه دي حکومت کې دا خلاف او نوې په دهای کې کوم دې کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تراله چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی
نئی واضح دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو یو بلی موضوع ته د افغانستان د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکو عبدالخیلو ته د غزیدلي سړک چې کارونه په تیر جمهوری نظام کې ځنډیدلی وو د رغونې د چارو د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي دوی وایي لکه نه چې د سړک ته جوړېدو کار ځنډول شوی دی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي بل خواته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د سړک ته چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د مکملېدو کار پیل شي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
دا سړک چې سلويخ متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت لوی لارې سره نښلوي د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کال پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چارې سوزلې ځنډول شوې وي د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکو وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجه نه موږ ته په لکونو لکونو روپۍ تاوان در رسېدلې دی زما خپله ویجرب کتلې ده تقریبا 15-20 زیب کتلې ده او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږه ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي
دوړه د پوه شو خلک زکام کیږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو دي دوړه د لاس اورته کیږي حضور حکومت کې خاصم کار کړو او به د پوه شو بندې دوړو جوړو دوه بندې دوه د نوي حکومت دا غره روش د سړک مونږ ته جوړ کړي
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځای مسول امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادی کارونه په سړک تر سره کړي د یو قس پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یو میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې ده نو کار یې بېرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یارمحمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه دیر سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې یې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زر شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سړک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سړک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیسي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانی ما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رواني خبرونه پای شی بو تر رسیدلیو. زموږ همکار مجید بابر هم سټوډیو ته راغله نو د هغوی لند خبرونه اور.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په 23 په ڈی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې دا چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین نن د مارچ په 23 په یو بیان کې په دواړو خواوې اسلام آباد په ڈی چوک کې د جلسو د منسوخ کولو غږ کړی او زیاته کړې ده چې دې سره به په هیواد کې سیاسي انتشار زیات او ناامنۍ وده عمومي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غوړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره څلوېښتو ته رسېدلې. نن د مارچ په 15 د بلوچستان د سیوای په سانګان سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 کې د اف سي ځواک 4 سرتیري وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. د دې برید ذمواري چانه د منلې بل خوا تېره ورځ د جنوبي وزیرستان د سراروغې تحصیل په سرکای منسکای سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قامي جرګې له پرېکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. حامد کرزي په خپل پیغام کې په یاد جرګې د ښځو پر ګډون هم ستاینه کړې. روسي ځواکونو تیر شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې یې توندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین او روسي مرکچیان د ډزبندۍ لوزنامې ته رسېدو لپاره په خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد زموږ د خبرونو بیان مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری پر دې ځای له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.